دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اور.
امنیتی چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل پرغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د دولس وسلوالو د وژل کېدو او نه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قومندانې ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په خورابک کې په برید کې یو لس وسلوال وژل شوی او پنځه نور ټپیان شوي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د زابل پرغنداب ولسوالۍ کې د کاظم په نوم د وسلوالو طالبانو د یو قومندان د وژل کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په نوي بریدونو کې د یو شمېر دولتي ځواکونو او ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کوي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی ازادي راډیو ته وویل په چاردرې ولسوالۍ کې دوه تنه ملکي وګړي او پنځلس دولتي ځواکونه وژل شوي. خو د کندهار د والي ویان اسمت الله مرادي دا شمېره لږ بولي او وایي چې په دې نښته کې شاوخوا لسو دولتي ځواکونو ته لس دولتي ځواکونه وژل شوي دي. په پنجشیر ولایت کې د سیلاب له امله د دې ولایت لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د پنجشیر مرستیال والی محمد امین صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی خو مالي زیانونه خلکو ته ډېر رسېدلي دي. د امریکا په څو ایالتونو کې د کورونا وایرس د پیښو او له کبله د مړینې له ډېروالي سره روغتیايي چارواکي خلک هڅوي چې په عامه ځایونو کې ماسک واغوندي او روغتیايي سپارښتنو ته پام وکړي. هغه چینایي استاد چې په یوه مقاله کې د کورونا وایرس د خپرېدو ملامتي د هېواد پر ولسمشر شي جین پینګ او په سانسور اچولې وه او توقیف شوی و له نږدې یوې اونۍ وروسته خوشي شوی دی. او هندو مذهب پیروان د کورونا وایرس اندېښنو سره سره نن د سپېڅلې شراوان د میاشتې دوهمه پاکه دوشنبه لمانځي.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو د اونۍ بحث وړاندې کړو کابل ته مخه کوو. که څه هم له بشپړ قرنطین وروسته په دولتي ادارو کې کارونه روان دي خو مراجعین له کم او پس کاره سر ټکوي. دوی وایي د قرنطین په بهانه آسان او لږ کار هم په دولتي ادارو کې په ورځو او اونیو ځنډی شي. رحمت الله افغان راپور لري.
په کابل کې د یو شمیر دولتي ادارو مخته ولاړ مراجعین شکایت کوي چې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره شوبه په شوبه ګرځي خو مامورین کم او کاري وخت هم لاند دی چې له عمله یې کارونه پڅ مخته ځي.
زهیر احمد ما ننګرهار ولایت نه راغلی ما پرون نوم راغلم نن بیا راغلم اوس وایي چې بند شوي دي تذکرې فرمې نه ورکوي او بانې کوي نه پوهېږم او موږ ډېر لرې ځینې راغلی استو او چیزو راځو او مشکلات دي اوس کله قرنطین بانه کوي او کله یو څه کله بل څه.
نوم یې پسرلی تذکره را کړې وه. یو ورځ راغلم هغه مدیر راته وویل چې خپله شخص نه فرما نه ورکول کېږي. سبا باندې راغلم بیا راته وویل چې عریضه ولیکه. عریضه مې چې ولیکله وایي چې دا وایرس دی کورونا چې دا خلاص شوی نه وي قرنطین دی بعد د هغې څخه بیا
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې له دوه میاشتو بشپړ قرنطین وروسته د کابینې د پریکړې له مخې اوس دولتي ادارې نیمه خلاصې دي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د کورونا وایرس ته مخنیوي بیړنۍ کمیټې په دولتي ادارو کې د کاري رژیم د بدلون طرحه تایید کړه. د نوې طرحې له مخې دولتي مامورین به روغتیايي سپارښتنو ته په پام په دوو شفټونو کې د سهار له اتو بجو بیا د مازدیګر تر څلورو بجو کار کوي. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کارونو د ښه تنظیم او چټکېدو په هدف یې نوې طرحه کابینې ته لیږلې. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل تاکل سوي چې د کابینې مجلس هم دا اونۍ په دې اړه تصمیم ونیسي. د کورونا وایرس د لا خپرېدو له امله په دولتي ادارو کې د محل ویش له مخې په کم شمېر د کارکوونکو د راتګ له امله شکایتونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرو څو میاشتو په پرتله په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس تر ټولو کمې یعنی پنځه اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تېره یوه شپه او ورځ کې د یاد ناروغۍ له امله شپاړس تنه مړه شوي او یو اتیا کسه ورنه بېرته رغېدلي دي.
مخکنی کابینه کې صرف پنځو
فیصد د ازادي رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه، زه یې سناریان یم. د دې اونۍ پروګرام درته وړاندې کوم. په نن خبرونه کې موږ په پکتیا کې پوهنې ته د نجونو د لاسرسي په اړه بحث کوو. د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 10,000 نجونې په مرکز او ولسوالیو کې په زده کړو بوختې دي، خو آیا دغه شمېر کافي دی؟ لا هم څومره سلنه نجونې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري؟ ستونزې څه دي او د ستونزو د حل لپاره د پوهنې ریاست مسؤلینو څه کړي؟ که وخت لرئ تر پایه مو ملتیا وکړئ. په نننۍ خپرونې کې راسره د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ززی، د پکتیا یو تن قومي مشر جنت خان منګل او د ښځو د حقونو فعاله نوشبه راسره مېلمانه دي. تاسو ټول په خیر راغلئ. رئیس صاحب، لومړی به له تاسې دا بحث را پیل کړو. په پکتیا کې د پوهنې اوسنی وضعیت څنګه دی؟
په ټوله پکتیا کې موږ 415 به مکاتب لرو او 2,300 زده کوونکي دي. د 2,500 سټاف لخوا دغه زده کړیز بهیر د زده کوونکو پر مخ وته وړل کیږي، چې په دې کې تر 1,000 پورې زموږ ښځینه سټاف دی چې ښوونکي دي، اداري کارمندان دي. پکتیا کې 15 واړه برنامې د معارف فعالې دي او لله الحمد کوم ګواښ سره دلته معارف نه ده مخه. بدبختانه د 15 کلونو راهیسې د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو 14 ښوونځي د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي دي. ولې په دې اواخرو کې تاسو مطبوعات اوریدلی وی چې هلته د خلکو په توسط باندې تفاهم منځته راغلی دی. د کورونا نه وروسته کله چې ښوونځي شروع کیږي په زرمت کې به د نجونو دغه 14 ښوونځي هم خلاص شي. پاتې دي نوي چې په پکتیا کې 2,300 زده کوونکي دي، چې تر 10,000 یا 3,000 پورې زموږ نجونې دي. 15 به باید نجونو مکاتب لرو په پکتیا کې، چې هغه هلته لیسې متوسطې ابتدایي مکاتب دي او ډېرې برخه چې هغه محلي ټولګي دي او دې ته ورته نور کوم تعلیمي پروګرامونه لرو. پکتیا کې موږ د نجونو لپاره هغه مختص کړي دي. په دې اواخرو کې یو اخور چې یو دلته تدریسي مرستیالې په توګه شپږ نفر په معرف فشار کې وزو په صفت او شپږ نفر د لیسو امیرینې موږ ګمارلي دي. په ولسوالۍ کې تر څو پورې موږ د خزینو لپاره یو مسؤول زده کړیز چاپېریال رامنځته کړو.
ډېره مننه رئیس صاحب، کور مآباد، خوشحاله اوسئ. بیرته بیا هم درته راګرځو او په دې نورو ستونزو او همداشان له سره وړنو به بیا هم خبرې کوو، زرمت ته به هم پکې ورځو. اغلې نوشابه، ستاسې په اند کوم ارقام چې د پوهنې ریاست یې وړاندې کوي د زده کوونکو د زده کړو په برخه کې، چې کابو 10,000 نجونې په زده کړو بوختې دي په مرکز ولسوالیو کې، ستاسې په فکر دغه شمېر کافي دی؟
دا چې 10,000 نجونې په پکتیا کې په زده کړو بوختې دي، دا شمېر چې دی نسبتا ښه ده د پخوا په پرتله. باندې ځکه مونږ وګورو په پخوا وختونو کې هلته په مرکز کې مونږ داسې سل نفر هم نه لرلې، خو اوس ماشاءالله چې 10,000 ته رسېدلې دي، نو دا هم یو پیشرفت دی، پرمختګ بللی شو. چې زموږ په پکتیا کې خویندو وکولی شول چې دومره په دومره اندازه خویندې مکاتبو ته لاسرسی پیدا کړي، او انشاءالله نور هم چې دا بهیر جریان ولري دا شمېر په زیاتېدلی شي.
ډېره مننه آغلې نوشابه، تاسو به بیا هم راوګرځو. قومي مشر جنت ګل، له تاسو ډېره زیاته مننه چې باس ته راغلی او موږ ته مو وخت راکړه. دغه د زده کړو دغه بهیر چې رئیس صاحب تشریح کړ، د نجونو شمېرې تاسو ته وښوده، د ښوونځیو شمېرې وښوده، او همداشان د ښځینه ښوونکو شمېر چې کابو 1,000 نفر دوی وښوده، فکر کوئ دغه د پکتیا نفوس ته په کتو دغه شمېر کافي دی ستاسو
په
اند؟
ماری په افغانستان کې نه، په نړۍ کې ډېوه ده، پرمختګ دی. د ماری په وجود کې هر څه لوسر وړنې شته دي. دا چې زموږ ورور د معرف مسئول کوچی صاحب چې کوم نظر ورک د واقعیت په بنیاد ولاړ نظر دی، موږ همیشه د پوره د معرف نه ملاتړ کړی دی او د زده کړو نه مې ملاتړ کړی دی. دا چې نفوس ورځ په ورځ زیاتیږي، ضرورتونه زیاتیږي، نو باید زموږ معرف ته مرکزی اداره نوره خاصه توجه وکړي. په څنګ کې باید یادول وړو بولم، لکه څنګه چې خور اشاره وکړه، د موقت ادارې نه مخکې موږ په پکتیا کې د نجونو د زده کړې کومه ښوونځی نه درلود. خوشبختانه وایم چې نن زموږ خوندې، زموږ بچی په پکتیا ولایت کې په تعداد 10,000 نفرو زده کړې کوي. د پکتیا ټول ولسونه په دې نظر دي چې باید زده کړه وکړو. په لحاظه په پکتیا کې د دینو ولسوالیو کې هم قومي غونډې وشوې، قومی پریکړه وشوه د قومی پریکړو په وجود کې لکه د لژې منګلو ولسوالۍ لکه د میردکې د منګلو ولسوالۍ پریکړه یې داسې وکړه چې زموږ بچان او بچۍ باید ټول په مکتب کې داخلې کړو او که چیرې څوک داخلې نه کړي د هغې د پوره د قومي نغه هم تعین کړه. نو په لحاظه زموږ ولسونه په نن سبا کې د معارف سره ډېره علاقه لري. دا تعداد چې څومره دی کیدای شي څه مشکلات امنیتي وي، کیدای شي څه ستونزې عنعنوي وي، خو په څنګ کې یې دا ډېرې کمې ستونزې دي. اوله زیات تعداد اوله سوس معارف ته توجه کړې دو معارف یې خوښ کړی دی، زده کړې یې خوښ کړې دي، که هغه د بچیانو دي او که د بچیو دي.
رئیس صاحب کوچی زازای، ګډونوالو هم یو شمېر ستونزو ته یادونه وکړه، فکر کوي همدا ستونزې دي کله نور ستونزې هم پرې دې باندې شته چې د دوی په خبره سره د دې چې ولس ورته لیوالتیا لري خو شمېر یې کم دی؟
ډېره مننه. دا چې پکتیا ولس په هر وخت کې په تاریخ کې ثابته کړې ده چې دوی د تعلیم تربیه او د ښوونې او روزنې سره سخته علاقه لري، زه یې دولت په تمامه معنا آمادګي لري د نجونو د تعلیم لپاره. موږ لپاره لومړیتوب د نجونو تعلیم دی په پکتیا کې، هلکان کړلی شي چې نورو ځایو کې هم رسیدګي وکړي. زه به دومره دقت ویم په پکتیا کې د مرکز په شمول، د ګردیز په شمول، لاتو ولسوالۍ نه موږ نجونې فارغینې لرو. حتی موږ په سلګونو نجونې په څمکنۍ ولسوالۍ کې نه یوازې له دولسم بلکې له څوارلسم ټولګي څخه لرو. تاسو به یې عکسونه جناب والي صاحب د ولایت رهبري هلته موږ ورغلي وو، هلته په شاندارو مراسمو سره ولمنځل. همداسې د پټان په سرحدي ولسوالۍ کې چې سپرې نقطې سره د نجونو مکتب ښکاري، په زرګونو نجونې هلته راځي له دولسم ټولګي حتی له درملمین څخه فارغېږي. پاتې دي نه وي چې په دې اواخرو کې جلال اتمب ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني چې هغه د معارف لپاره خاص توجه کړی و، هغه پکتیا ته سفر درلودلو، هغه نه موږ د ودانۍ غوښتنه وکړه. په ځانګړي توګه د پکتیا پوهنې ریاست رهبري په هر ولسوالۍ کې د نجونو یو ودانۍ جوړه کړې چې زه دروند قومي مشر د خلیلانو لیسه یادولې شم په میرزکي کې چې تعمیر جوړ شو او کار پای ته رسیږي. په هر ولسوالۍ کې لومړی موږ ودانۍ ورته جوړې کړې دي. د ته ورته د حضرت علي مکتب چې د 3.5 میلیون افغانۍ پرزش به د نجونو لپاره عمل امکان روان ده. د سیمین اکبري چې ډېره مهمه لیسه ده په څمکنۍ ولسوالۍ کې، هلته بزرګونو نجونې هلته تر 1000 پورې نجونې د ښوونځیو په لور ځي. هغه هلته د 3 میلیون پرزش باندې نجونو لپاره یوه ښکلې کمپلیکس ودانۍ جوړېږي چې دا ټول اړین ملحقات به ولري. او پاتې دي نه وي چې موږ اوس هم داسې ولسوالۍ لرو چې هغه هلته موږ نجونې فارغینې نه لرو، یوازې د نجونو ابتدایي مکاتب لرو. ستونزې شته. پکتیا تاسو ته بهتره معلومه ده، مخکې مشر دې ټکي ته اشاره وکړه، دلته کلتور حاکم ده، دلته ځینې کلتوري مسایل شته دي، په ځینې ځایونو کې امنیتي مسایل شته دي، په ځینې ځایونو کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون مسله شته ده، په ځینې ځایونو کې د خزینه ښوونکو نشتون مسله شته ده چې هلته خزینه ښوونکي نشته دي، والدین په اسانه سره خپلې لورګانې نه پرېږدي چې هغه نارینه ته هلته کښېني. نو دا ستونزې اوس هم موږ ته پاتې دي. خو په پکتیا کې ورځ تر بلې د الکانو تر څنګ د نجونو تعلیم په خورا چټکۍ سره روان ده، او موږ هڅه کوو چې په پکتیا کې لکه څرنګه چې کلتور حاکم ده، د کلتور ته په حاکموالي سره لومړی موږ مدیران د مکاتب خزینه وګمرو لکه څنګه مو چې ګمارلي دي، او بیا خزینه ښوونکي ورته پیدا کړو، تر څو پورې موږ وکولای شو چې په پکتیا ولایت کې دغه د نجونو د زده کړو بهیر څنګه چې روان ده نور هم پورته ولاړ شي، او په پکتیا کې یوه داسې ورځ هم راشي چې په هیڅ یوه ولسوالۍ کې موږ داسې ولسوالۍ ونه لرو چې هلته نجونې له دولسم ټولګي
څخه فارغې نه وي. برخه یا کلتوري برخه ولګ وځي کو دلته خلک له ښوونځي بد وړي مثلا، هغه کوم ټکی دی چې د همدغه کلتور په اساس دوی ورته اجازه نه ورکوي؟
ښه، دا خو له ډېر پوها کلتوري مسایل تاسو ته بهتره معلومه ده. پکتیا کې چې هغه دلته موجود وو، که ډېر هغه تاریخي هغه به ملک صاحب یا قومي مشر درته ووایي چې دلته په پخوا وختونو کې څنګه د خلکو علاقه وه د نرانو، البته ښځینه د معارف سره، او اوس په څه شکل سره شته. ده مسایل ډېر شته دي. په چېرته په یو ښوونځي کې موږ نارینه ښوونکي ولرو او خزینه ښوونکي ونه لرو، خلک په ډېر اسانۍ سره غلطه اجازه نشي
ورکولی.
ودانۍ نه وي هم اوس اون چاپېریال نشته، بیا هم اجازه نشته. نو دا هغه ننګونې دي د نجونو د تعلیم پر وړاندې چې موږ یې تر اوسه له ځانه سره لرو.
رئیس صاحب، د زرمت ولسوالۍ یادونه تاسو وکړه، هلته اجازه څوک نه ورکوي؟ قومي مشران، کلتور، که وسلوال طالبان؟
په زرمت کې وسلوال طالبانو د دې مخنیوي کړی و 15 کاله مخکې، او د دوی دلیل دا و چې هلته خزینه ښوونکي نشته دي. حتی په کولالګو کې موږ ته د ولسم سیمې پورې نجونې رسېدلې، بدبختانه بیا هم د وسلوالو مخالفینو لخوا هغه ښوونځي وتړل شول. خو په دې اواخرو کې هڅې وشولې او موږ یوې نوې طرحې باندې د زرمت لپاره کار وکړو. هغه دا چې هغه جنکیانې چې په کولالګو کې یو لسم سیم ته یا لسم سیم ته رسېدلې وي، د هغوی د زده کړو بهیر موږ خلاص کړو، هغه له دولسم څخه فارغې کړو، بېرته یې معلمانې کړو په هغو مکاتبو کې، تر څو پورې هم کلتوري ستونزه له منځه حل شوې وي، او هم د هغوی لپاره د کار د معلمي زمینه برابره شوې وي، او هم والدین بیا داسې فکر ونه کړي چې دلته مونږ نارینه معلم لرو دغه په ځای خزینه ښوونکي ورته ګمارل شي.
رئیس صاحب، دغه د زادران مشت درې ولسوالۍ خبره په هر ځای کې یادیږي چې مثلا دلته د نورو خدماتو تر څنګ آن هلکان لا په ستونزو کې دي چې دوی زده کړې ورته ډېرې په کمو فرصتونو ورته برابر شوي دي، نجونې خو بیخي ډېرې کمې دي. بالاخره دغسې سیمو ته ستاسې معارف څه ډول ستراتیژي لري؟
ډېره مننه. له تېرو درې کلو راهیسې په د اتلسو کلونو کې په زادرانو کې بدبختانه مونږ د دولسم ټولګي څخه نارینه فارغ نه درلودل، نجونې خو په ځای. خو په دې اخرو درېو څلورو کلونو کې مونږ له شواک ولسوالۍ نه دیارلس نفر فارغین دولسم ټولګي هلکان ولرل، او تیر کال پاتې نه دي کې مونږ له وچ زادرانو شپږویشت نفر دولسم ټولګي څخه فارغین ولرل، او همدارنګه سا کال په نن دي کال کې مونږ له ګردې چړې څخه هم د دولسم فارغین هلکان ولرو. مونږ لپاره په زادرانو کې لومړی مهمه خبر دا چې مونږ هلکان فارغین ولرو، ولې په دې اخري وختونو کې څلورو پنځو کلونو کې زادران ته مونږ خاص توجه کړي. تاسو وخت په وخت ټولنیزو رسنیو نه د زادران میشتو ولسوالیو د ودانیو عکسونه او همدارنګه په وزي ولسوالۍ کې د نجونو ابتدایي مکاتبو تصویرونه، ویډیوګانې او همدارنګه د دوی زده کړو بهیر لیدلی شئ.
مننه رئیس صاحب. هم در تر ګرځ اغلی نو شباب، آیا ستاسو په ګاونډ کې داسې نجونې هم شته چې زده کړې په نیمه کې پریښې وي؟
بلې، دغه نه تنها په پکتیا کې بلکې په ټول افغانستان کې دا ستونزه موجوده ده. زه چې په کوم ځای کې اوسېږم تقریبا اتلس کلونه سکوره دي، فقط زه ورځم مکتب ته، کنه د مرکز هم دی نه ولسوالي ده او مکاتب هم ورته نږدې دي. نو زیاتره نجونې دي چې همې په نیمه کې مکتبونه پرېښودلي دي، او هم دغسې دي چې جنکیان پرېښودل کېږي نه، ځینې بیخي پرېښودل شوي نه دي، او د ځینې چې دي په نیمه کې پرېښودل مکتبونه.
کله چې دوی په نیمه کې زده کړې پرېږدي، خوښه د دوی وي که د کورنۍ؟
نه، نو کله چې انسان انجن همیشه غواړي چې تعلیم وکړي او خپل هدف ته، لکه نارینه چې غواړي خپل هدف ته ځان ورسوي، همداسې انجن مې یو هیله لري، یو ارمان لري، یو ارزو لري چې خپل وطن ته خدمت وکړي او یو څه جوړ شي په آینده کې. دا د کورنۍ تصمیم مې چې په نیمه کې د مکتب څخه وباسي او یا هیڅ مکتب ته نه پرېږدي.
فکر کوي دغه کورنۍ چې کوم ټکی یا کوم دلیل دوی ته استعمالوي، هغه کلتوري ستونزې دي یا مثلا کومه بله خبره ده؟
هم کلتوري ستونزې دي، په دې کې چې دوی نه غواړي چې کله چې لور له دولس کلنۍ څخه پورته شي مکتب ته لاړ شي، ځکه دا دوی د ځان لپاره یو شرم، یو ارت ګڼي چې څنګه د ما لور چې دولس کلنۍ ته رسېدلې ده زما له کوره ووځي او هغه د مکتب په لورې لاړ شي. او بله ستونزه دا ده چې دوی داسې فکر کوي چې دا نجلۍ چې مکتب ته ځي کېدای شي په لاره کې د هلکانو ځورونو سره مخامخ شي. نو ستونزه همدغه ده چې څوک زړه نه ښه کوي چې لاړ شي، د فامیلي زړه نه ښه کوي چې خپله لور ته اجازه ورکړي چې د مکتب ته لاړ شي. اصلي ستونزه هم کلتوري دي، هم امنیتي ستونزې دي، مختلفې ستونزې دي. یو ستونزې ته نشو ویلی چې فقط دغه ستونزه ده، ډېرې ستونزې دلته شته دي چې جنکیان نشي کولی په اسانۍ سره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي.
په لرو پرتو ولسوالۍ کې تر اوسه داسې نجلۍ لیدلې ده چې د زده کړو سره بې کچې لیوالتیا لري، خو نه ورته پرېښودل کېږي؟
زه خپله په احمد ابا ولسوالۍ کې کار کوم. نو د تېره هفته کې ما یو انجلۍ ولیدله چې تر اتمه پورې درس هم ویلی و، ان تر دې فامیلې له مکتبه لرې کړې وه، دومره فشار باندې راغلی وه چې دا ډپریشن شوې وه، یعنی رواني تکلیف ورته پیدا شوې وه. همیشه ژړل او ډېر بد حال کې وه. وایي زه غواړم چې خپل زده کړې سرته ورسم، خو فامیل مې ماته اجازه نه راکوي.
خپل ستا په فکر، کله چې تاسو لوړې زده کړې کړې دي، تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ وئ؟ او په خپله یوه نجلۍ، آیا کورنۍ قانع کولی شي په داسې مسایلو کې چې په نیمه کې زده کړې پاتې نه شي لکه دا یوه نجلۍ؟
داسې ده چې زه خپله د مکتب په دوره کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی یم، د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوی یم. ما مخکې هم یادونه وکړه چې زه په داسې یو محیط کې اوسېږم چې ما هلته ټول پلارونه ټول باسواده دي، هیڅ بېسواده نشته، خو اما باسواده دا مفکوره نه لري چې خپله لور مکتب ته پرېږدي. زه به چې کله مکتب ته تللم، نو د امسایګانو له خوا به زما ورونو ته ډېر تهدید کېده چې خور دې مکتب ته ځي، او خور دې په ټیکري کې لاړه یا په چادري کې لاړه، چې دا هم د یو انسان هغه تاثیر لاندې راولي. نو زما ورونو به هم زما سره ستونزې، مشکلات جوړول چې ته ولې مکتب ته ځې، پلانۍ نه ځې، پلانۍ نه ځې، ته ولې ځې. خو دا و چې زما پلار ډېر روشن فکره سره و، خپل اولادونو ته قناعت ورکړه او زه زده کړو ته بلاره پیدا کړه. ان تر زه په ونه کې له مکتبه فارغه شوی یم، د ششګر له لیسې څخه مونږ چې امادګي شروع کوله د کانکور، زه له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم، ځکه مونږ بل وخت نه لرلو د امادګي لپاره، مونږ به وختي تللو. نو کله چې وخت تللو مختلف ستونزو سره مخامخ شو، چا به څه ویلې چا به څه ویلې. آن د معرف د طرف نه آیاتان راغلل، بیا د رئیس صاحب نه ډېره مننه کوو، هغه موږ ته مشکل حل کړه، آمادګي پر مخ لاړه. نو دغه دی بله بلې پوښتنې په ځواب کې به مزه دومره ووایم چې که چېرته فامیل لږ روشنفکره واوسېږي، خو کولی شي چې یوه نجلۍ قناعت ورکړي. او که روشنفکره ونه اوسي، نن سبا د موږ تاسې په کور کې یو متل دی وایي، ښځه یو د کور ده بل د ګور ده. نو دومره مشکله هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغې ته کښېني، چې یا پلار ورته کښېني یا ورور ورته کښېني، چې دغه وکولی شي قناعت وکړي. هغې ته څوک غوږ نه نیسي، نو څنګه به وشي کولی چې یو پلار ته یا ورور ته یا مور ته قناعت ورکړي؟
حاجي صاحب جنت خان، د ناامنۍ تر څنګ دغه د کلتوري ستونزو خبره هم ډېره کېږي، خو دغه ټولې ستونزې یوه طرف ته په خپله ستا په څېر او یا ستاسو په څېر قومي مشران چې د یوه کلي د یوې سیمې د یوې ولسوالۍ رهبران بلل کېږي، هغوی دغه د نجونو شمېر څومره پورته کولی شي که چېرې په رښتینې هڅې وکوي، او هغه ستونزې څومره کمولی شي؟
قدرمنه، مشران په خپله په ټولنه کې واقعا یو رول لري. زه د میردکی د ولسوالۍ د میردکی ولسونه چې څومره ولسونه زموږ موجود دي، موږ بار بار د دې سره غونډې نیولې دي او د هغو ته مې قناعت ورکړی دی. زموږ په ولسوالۍ کې د تعلیم د تربیې په مقابل کې کوم خنډ نشته. لکه څنګه چې رئیس صاحب اشاره وکړه، زموږ په ولسوالۍ کې تاریخي نه د دولسم هم لرو. زموږ لکه څنګه چې رئیس صاحب مهرباني وکړه، موږ هلته د نجونو د پاره د لیسې تعمیر هم معرف ریاست سرته رسولی دی. زموږ په کلیو کې چې رسیدګي کړای شي، زموږ په کلیو کې د تعلیم د مخنیوی هیڅ مشکل نشته.
دا راست په څه کې دی؟
راست په دې کې دی، کله چې یوه ټولنه کې په د مشرانو کې احساس د وطن پیدا شي، احساس د معرفت پیدا شي، نو دا راز مطلقا دا داسې معنی لري لکه یو ګرو چې په یو اتاق کې روشن کې د کړکۍ نه یې یا د شیشو نه یې د باندې رڼایي هم شي. زموږ ولسونه د معرفت په ګټه پوه شوي دي. زموږ ولسونه دا یایي چې نن چې ټاپ درجه مملکتونه دي، د ټاپ درجو مملکتونو دوی سترګې دي، دغه سر دی، دغه قوارادو، دغه وجود دی چې نن ټاپ درجه ورته ویلی کېږي. علت یې همدا شی ده چې هغو زده کړې کړي دي.
نو باید څه وکړي بیا بالاخره دغسې قومي مشران چې په نورو قومونو کې شته، هغو ته تاسو څه وړاندیزونه لرئ؟ لنډ
زما لنډ پیغام د پکتیا ټول ولسونو ته بالخصوص قومي مشرانو ته دا ده چې ټول قومي مشران په هره ولسوالۍ کې یو ځای شئ، جرګه وکړئ، د جرګې په وجود کې پریکړه وکړئ، او دا پریکړه د پښتو د جرګې د عناناتو په مطابق چې هغه هم جریمه ولري یا په اصطلاح نغه هم ولري، باید داسې پریکړه وشي چې په هر کور کې چې خوند یې او بچیان موجود وي، هغه باید معرف ته ورشي، هلته ثبت شي، تر څو د معرف بهیر زموږ قوي شي.
رئیس صاحب، ډېره لنډه پوښتنه به له تاسو نه ولرو، دغسې قومي پریکړې او دغسې قومي جرګې د پکتیا په معرف کې ښه رول لوبولی دی په خاص کر د دوو ولسوالیو کې؟
ډېره مننه. او موږ جوت او مثبت تغییرات په دې برخه کې لیدلی دي. مخکې به چې موږ هدف وټاکلو چې په پکتیا کې به موږ 6000 ماشومان ښوونځیو ته شاملوو چې د ښوونځي سینه پر کړې، په دې کې به موږ هدف 10000 نجونې 10000 بالکان هغه دي په مساوي توګه چې د متوازن انکشاف نه یادونه کوو، موږ به 3000 ته رسېدو. ولې کله چې د موږ د پکتیا شاملور قومونو، خاصه د موږ د پکتیا د منګلو شاملور قوم چې هغه د نرخ او د جرګې خلک دي، دوی دغه تړونونه وکړل، موږ په شمولانو کې پام وړ تغییر راغی، یعنی زیاتوالی پکې راغی. یعنی حتی تر دې پورې که چېرته د کورونا وایرس نه وای، ساکل زموږ هدف 40000 هغه ماشومانو چې ښوونځي سینې پره کړی، ښوونځي ته شامل کړو. تاسو وایي په کنفرانس کې 6000 به نجونې وي. دې هدف ته موږ رسېدلو د داسې قومي مشرانو او د داسې د قومي تړونونو په اساس باندې چې هغه پکتیا کې قومي تړونونه خصن د منګلو په قوم کې هغه ډېر ارزښتمن دي، او د داسې تړونونو په اساس باندې موږ کړل چې د شاګردانو د نجونو تعداد په ښوونځي کې زیات شي.
اغلی نشبه، تا چې زده کړې ژوند دې بدل شوی؟
دا باندې چې زده کړه خپله یو رڼا ده، یو ډیوه ده، انسان په هر ارت نه پويږي ډیر پیشرفت کې کول شي دماغ ژوند ډیر تغیر شوی دی که زه وایم تر هر حد یعنی زه خپل مشکل کولی شم چې په خپله حل کړم د خپل ژوند لاره د خپل ژوند لاره زه ټاکلی شم خپل هدف ته یعنی په خپل هدف باندې پوه شوم د ژوند بیخي ماته رڼا دی ډیر تغیر ما پکړی په خپل ژوند کې
هغه میندې او هغه پلارونه چې لا هم لورګانې زده کړو ته نه هڅوي او یا یې نه پرېږدي تاسو د یوې باسواده نجلۍ په صفت دوی ته کوم هغه ښه ټکي ښودلی شئ چې بالاخره دوی قانع شي او نجونې پرېږدي
هغو میندو او پلارونو ته مې هیله مې دا د ارزت دا ده چې خپله لور خپلو زده کړو ته پرېږدي تر څو هغه خپله آینده خپل سرنوشت په خپله وټکي او خپل وطن ته خدمت وکوي یو مثال به ورکړم موږ زه د خپله د احمدخیلو ولسوالۍ یم په احمدخیلو ولسوالۍ کې نجونې د غره ته ځي پټویو ته ځي انچادری کې نه زه ټکرۍ ته ځي په هغه نه باندې موږ نه شرمېږو هغه ځان ته ارت نه ګڼو شرم نه ګڼو په همدې سړک باندې همغه ښځه هم تېرېږي او دغه جلې چې مکتب ته ځي په همدې سړک باندې تېرېږي نو هیله مې ته دا ده ارزو مې ته دا ده چې داسې یو کار ته وهڅوه هغه کارونه کېږي موقتی کارونه دي داسې یو کار ته د خپل اولادونه وهڅوي چې تر څو دوی راتلونکي روښانه شي تر څو دوی وکولی شي چې په خپل راتلونکي ژوند کې افغانستان یو ډېر کړېدلی دردېدلی هېواد دی ډېرې ستونزې امنیتي ستونزې اقتصادي ستونزې مختلفې ستونزې پکې شته دي موږ ډېرې کونډې لرو په دې هېواد کې ډېر یتیمانو لرو که چېرته دغو کونډو تعلیم کړی وای آیا د بل لاس پاتې کېدلی چې بل چا ته پاتې شوي آیا په سړک نه درېدلی خو خپل تعلیم به یې کړی وای حد اقل که د استادین کړی وای خپل اولادونه یې ساتلی شوی نو د پلارونو او میندو څخه مې هیله دا ده چې دوی د یو دوه ورځو دپاره ونه ګوري د خپل اولاد راتلونکي ته فکر وکړي د هغه نور مشکلات په نظر کې ونیسي چې د مار اولاد باید په راتلونکي کې هغه خپل مشکلات په خپله حل کړلی شي
په ډېر لنډ پوهنې ریاست ته کوم وړاندیزونه ولرئ
د پوهنې ریاست ته مې وړاندیز دا دی چې په مرکز کې هم د ما پوهاوی کموالی په د ځینو ځینې برخو کې شته لکه ما د خپله سیمه درته وښودله چې او بل د لرو پرتو سیمو کې چې دی لکه څنګه چې قومي مشر هم یادونه وکړه ملکان باید کینی دوی باید تړونونه وکړي او ناغا کې خودلی شي دا مې د دوی څخه غوښتنه ده که چېرته دغه کارونه وشي انشاءالله په لرو پرتو سیمو کې او هم په مرکز کې موږ به وکولی شو چې په زیاته پیمانه نجونې ولرو چې زده کړې وکړي
حاجی صاحب جنت خان قومی مشر په صفت مو پوهنې ریاست ته لنډ وړاندیزونه څه دي
د پوهنې ریاست ته وړاندیز دا کوي چې کوشش د حتلوڅه پورې وکړي چې د خوندو د زده کړو د پوره استادان هم خوندي پیدا کړي د پکتیا د قومونو سازه متواترې جرګې مې کړې دي او سنوس یې هم وړاندیز مې ورته کړی دی هیله مې داد اوس د ستاسو د راډیوي طریقه غږ پرې کوم چې باید د پکتیا ټول قومونه ټول ولسونه په یوازې یوازې د معارف په خاطر جرګې وکړي پرېکړې وکړي تر څو راتلونکی نسل زموږ ټول باسواده شي
ډېره مننه رئیس صاحب د دوی وړاندیزونو ته به ستاسو ځواب څه وي
ډېره مننه خوږ ښه ټکي ته اشاره وکړه د ما پوهاوي پروګرامونه او د دې لپاره به انشاءالله موږ له ډونرانو سره مختلف مقرر تماسونه نیسو چې تر څو د دې لپاره بجټ پیدا کړو خو که بجټ نه شو پیدا کړی موږ خو فرصتونه لرو موږ خو دینه مخکې چې تعلیمي کال شروع کیږي د پکتیا ټولو علمای کرامو په جمعتونو کې پراخ پیمانه تبلیغ کړی و پنځه پنځه دقیقې د سنت او د خطبې ترمنځ دوی ته ځانګړې شوې وې معرف سره دوی خلک بده پوه کړی و چې تاسو د خپلو بچیانو ترڅنګ خپل نونه هم خوندوي ته ولیږي ملک صاحب وړاندیز وکړي خزینه خون کې د زمونږ لمړیتوب ده چې تر زره پورې موږ خزینه خون کې وسرسیږي او په پکتیا کې هر الوسط جلنې چې ده هغه چې راځي د پکتیا په هنر سره چې مراجعه کوي چې د خون کې په صفت مقرره کوم پکتیا او موږ په اړوند مربوطه مکاتبو کې هغه د خون کو په صفت باندې مقرره وو تر څو پورې چې دغه ماحول موږ ټول خزینه جوړ کو امیرینی خزینه ورته وټکو خون کې خزینه ورته وټکو زه کوم په پکتیا کې دغه ستونزه ډیره نږدې ده چې حل کیږي به او په ښوونځیو کې به زموږ د نجونو ګیراپ لکه څومره چې دی دا به یو چند کیږي
رئیس صاحب کوچه اجازه یې اغلی حاجي صاحب جنت خان منګل او اغلی نوشبه له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو له تاسو هم مننه زموږ خبرونه همدلته پای ته رسیږي او تاسو د ازادي راډیو نورو پروګرامونو اوریدو ته راغلم دا له پامان
دو خبرې دی یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث